ګرانو دوستانو ستړي مشهي اجمل اندیمو د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. پایلم له خبرونو کوو. د بغلان سیمه ایز چارواکي په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د یوې ناچاودې مرمۍ د چاودنې له کبله د لږ تر لږه د یو ماشوم د ټپي کېدو او څو نورو د یو ماشوم د وژل کېدو او څو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په بغلان کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان مولوي شیر احمد برهاني وایي چې دا پیښه د مرکزی بغلان ولسوالۍ د کونه قلا په سیمه کې شوې او یو ماشوم پکې وژل شوی و تنه ټپیان دي. خو د دې سیمې اوسیدونکو په دې پیښه کې د دوو ماشومانو د وژل کېدو خبره کړې. د ښاغلي برهاني په خبره دغه برمې ماشومانو موندلې وه او غوښتلې چې په کباړي وپلوري چې په دې وخت کې چاودلې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې شارزدافیری د طالبانو د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې په یو لړ نورو موضوعاتو ترڅنګ د راتلونکي میاشت په دوحه کې د افغانستان په اړه د ښکېلو هیوادونو د جوړیدونکي غونډې په اړه خبرې کړې دي. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي نن چهارشنبې په یو رپورټ کې ویل چې په دې کتنه کې د حق چې د حقانی په دفتر کې شوی میرمن یودی چې په ټول افغانستان کې د امنیت ستاینه کړې او همدارنګه د هرات له زلزله ځپلو هیواد ته د راستنیدونکو افغانانو سره د همکارۍ په ګډون د نورو بشري مرستو ډاډ ورکړی دی. ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش د ویان رسیالی سټیفانی ترمبلی د جنوري په څلورمه په نیویارک په یو خبري کانفرنس کې اعلان وکړ چې ملګرو ملتونه په پام کې لري چې په دوحه کې د افغانستان په اړه دوهمه غونډه جوړه کړي. د اروپایي ټولنې په شمول نړیواله ټولنه په افغانستان کې هغه بندیزونو ته اندېښمن دي چې طالبانو په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو لګولې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي غنم د افغانستان ستراتیژیک محصول دی ځکه د افغانانو اصلي خواړه ډوډۍ ده. د ادارې نن په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلی چې غنم د افغانانو د کالوري دوه درېیمه برخه جوړوي او زیاتوي ډیر بېوزلي خلک له ډوډۍ پرته نور څه لږ خوري. د ادارې یوه ویډیو هم خپره کړې په هغې کې په دې اړه چې څه ډول افغان بزګرو ته اصلاح شوي تخمونه برابروي او توضیح کوي معلومات ورکوي. په دې ویډیو کې په مزار شریف کې د دې ادارې د مشر او د تخمونو د متخصص احمد ضیا آریا وایي سکال په پام کې لري چې د 4.2 میلیون افغانانو لپاره 1500 ټنه د اصلاح شوو غنمو تخمونه تولید کړي. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې د زیاتو شو حملو په نتیجه کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله زیاته شوې. په اوکراین کې پر بشري حقونو د ملګرو ملتونو څارونکي امنیت ماموریت په خپل نوي رپورت کې ویلي چې یوازې په تیر دسمبر میاشت کې د روسیې په هوایي بریدونو کې د اوکراین 101 ولسی وګړي وژل شوي دي او همدارنګه 401 نوي ټپیان شوي چې دا د مخکنۍ میاشتې پرتله د مرګ ژوبلې په 100 کې څه کم 20 لوړوالی ښیي. تاسوله ازادي رادیونه خبرونه اوریده. فرانسې ولسمشر پرون اوکراین ته د وګد واټن وشتون کې کروس توغندوی او بمونو د سپارلو پلان اعلان کړ. ایمانوئل ماکرون په یو خبري کانفرنس کې همدار راځول چې ک ډونالد ترامپ د امریکا انتخابات وګټي دی بل هغه سره د ګډ کار لارې چاري ومومي. د فرانسې ولسمشر زیاته کړې چې اروپا باید د امریکا د انتخاباتو نتایجو ته پام پرته دې ته چمتووالی ولري چې خای متحده ایالات په بل ځای کې لومړیتوب نه ولري. دا خبرونه بلاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. بلاندې په خبرونه کې واوري چې پاکستان په بلوچستان ایالت کې د جیش العدل ډلې پر مرکزونو د ایران وروستی برید په سختو ټکو غندلې او ویلي دي چې هغه به جدي عواقب ولري. پر دې موضوع په ریپورت سربیره همدارنګه دا چې د پاکستان سره کوم امکانات شته دي او راتلونکی به په سیمه کې څه وي د مشل د برخې د ازادي راډیو د مشل د برخې له یو همکار اسرار علم مومن سره مرکه هم لرو. که وختو دا به م واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري ناورین او کمزوري روغتیایي سیستم له امله په دغه هیواد کې هره ورځ د 21 میاندو د مړینې خبر ورکړی دی. دوی وایي چې همدارنګه 140 ماشومان هم هره ورځ له دې کبله اخیستمن کیږي. نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
پاکستان په بلوچستان ایالت کې د جیش العدل ډلې پر مرکزونو د ایران وروستی برید په سختو ټکو غندلې ویلي دي چې هغه به جدي عواقب ولري. دا ایران دولتي رسنیو تیر ورځ ویل چې په دغه بریدونو کې د جیش العدل چې په ایران کې په دې وروستیو کې د څو حملو مسؤلیت اخیستی مشر او مشران او ځینې غړي وژل شوي دي. نور راسره نوریاس نوري په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، له تاسو نه به جزئیات واورو.
بله ان صاحب، مننه. پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ایران توغندوی برید په کلکه غندلی او هغه په خپل هوایي قلمرو یو لمسوونکی تیری بللی دی. په هغه علمه کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن چهارشنبه خبرې کړې، دغه برید په کلکه غندل شوی او ویل شوي چې په نتیجه کې دوه بېګناه ماشومان وژل شوي او درې نجونې ټپیانې شوي دي. په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د پاکستان پر ملي حاکمیت دغه تیری بشپړ د نه منلو دی او کیدای شي جدي عواقب ولري. د ایران دولتي رسنیو د سیشن بې د ورځې ناوخته وویل چې ایران د پاکستان د بلوچستان په زرغون غره سیمه کې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په توغندیو او ډران الوتکو ویشتلي دي او له منځه وړي دي. خو د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې دولتي رسنۍ دغه راپورونه پرون چهارشنبه له کومې توضیح پرته لرې کړل. د ایران سپای پاسداران ته نږدې تسنیم خبری آژانس په راپور کې ویلي وو چې په نښه شوې سیمه هغه ځای دی چې د ایراني چارواکو د ادعا له مخې د جیش العدل ډلې یو لوی مرکز پکې پروت دی. د ایراني چارواکو د ادعا له مخې د توغندوی او ډران الوتکو په ذریعه په دغو بریدونو سره د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه له منځه وړي دي. جیش العدل چې د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي، په یو بیان کې چې آنلاین خپور کړی، منلي چې پر دوی برید شوی دی. د دغه برید په غبرګون کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه ورځ په اسلام آباد کې د ایران لوړ پوړی ډیپلومات هم اظهار کړی او خپل سخت اعتراض ورته وړاندې کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه ورځ په اعلامیه کې دغه برید یو غیر قانوني عمل بللی او ویلي دي چې هغه له دې پلوه زیات د اندېښنې وړ دی چې د پاکستان او ایران ترمنځ د اړیکو ډېر نور چیلنجونه هم شته، نوبخې نور چینلونه هم شته. په اعلامیه کې ویل شوي چې پاکستان تل ویلي چې تروریزم په سیمه کې د ټولو هیوادونو لپاره یو ګډ ګواښ دی او هغه همغږي اقدام ته اړتیا لري او زیاتوي دا ډول یو اړخیز اقدام د ښه ګاونډیتوب له اړیکو سره سر نه خوري او کولی شي دوه اړخیز باور او اعتماد ته جدي زیان ورسوي. د پاکستان په بلوچستان کې د ایران لخوا دا برید وروسته له هغه شوی چې جیش العدل ډلې په دې وروستیو کې د ایران د سیستان بلوچستان په راسک کې په ایراني پولیسو د یوه برید مسؤلیت په غاړه واخیست. په هغه برید کې یو ایراني پولیس وژل شوی و. تر دې مخکې هم جیش العدل ډلې تیر دسمبر د ایران په همدې سیمه کې د پولیسو یو مرکز تر بلید لاندې راوستی وو او لږ تر لږه یولس ایراني ځواکونه یې وژلي وو. د امریکا په ګډون ایران او یو شمېر لویدیځو هیوادونو جیش العدل ډله یو ترهګر سازمان ګڼي. دې ډلې دغه ورځ په 2019 کال کې د ایران د سپای پاسداران اړوند بسیج ځواکونو پر یوه بس د ځان وژونکي برید مسؤلیت هم اخیستی وو چې پکې د دغو ځواکونو وویشت غړي وژل شوي وو. د اسوشیټډ پرس خبری آژانس د راپور له مخې ایران شک کوي چې پاکستان د هغه د مهم سیمه ییز سیال د ایران د مهم سیمه ییز سیال سعودي عربستان په اشاره د دغه سخت دریځ سنی ډلې ملاتړ کوي.
ډېره زیاته مننه نور صاحب. اما سمو چې مخکې وویل د ازادي راډیو د مشل څانګې نه راسره اسرار العالم مومند په سټوډیو کې دی، د موضوع تعقیبي او ساري مومند صاحب ستړی مشي. د نور صاحب په ریپورت کې مو اوریدل چې ایران سره ښایي دا شکی چې پاکستان د خپل سیمه ییز لوی ملاتړ سعودي عرب په اشاره یا لږ تر لږه په لمسونه د جیش العدل ډلې ته په خپل خاوره کې ځای ورکړی، هغه چې په ایران کې بریدونه کوي او د ایران او سعودي رقابت خو هم په سیمه کې ډیر دی. تاسو راته دا ووایئ چې مخکې ایرانیانو د جیش العدل په اړه باندې پاکستان ته خپلې اندېښنې یا شکایتونه څرګند کړي وو چې دا ډله په دغه پاکستاني تر دغه لاندې واک لاندې خاوره کې فعالیت لري.
بالکل، دوی دغه راز شکایتونه هم کړي وو او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پاکستان ریاست ته ویلو ستاسو یاد شي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په خپله دا منلی و چې باید د افغانستان خلاف د پاکستان ځمکه نوره ونه کارول شي. د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان چې کله د ایران سفر کړو نو هغه خپل سفر پر مهال هغه دا څرګندونې کړې وې. نو د هغې نه وروسته بیا په هغوی باندې سختې نیوکې هم وشوې په هیواد دننه اپوزیشن ډلو. د دې نه علاوه د کومه د جیش الله دل وسله واله ډله ده، نو دا سنی بلوچ وسله واله ډله ده.
دوی چیرته متمرکز دي؟ یعنی د دوی فعالیتونه په پاکستان کې دننه څنګه ورته کتل کیږي؟ چیرته دي؟ کوم ځای کې دي؟ څومره محسوس دي دننه پاکستان کې؟
دوی د بلوچستان په پنجګورو او داسې کیچ او نور چې کومې سیمې دي زیاتره هلته کې دي. او دوی چې زمونږ سیمه کې کوم خلکو سره خبرې کیږي نو هغه چې دي کې زیاتره هغه وسله وال دي چې هغه وی ایرانی ژبه وی، خو دی بلوچ او د پاکستان په مختلفو سیمو کې دوی پټ دي، زی پر زی دي. د 2012 نه دوی دغه کې موجود دي په بلوچستان کې، او دغه راز دوی په ایران کې د یو شمېر وسله والو بریدونو ذمواري اخیستې ده. او دوی غواړي چې کومه بلوچستان سیستان سیمه ده هغه له ایرانه جلا کړي. دوی دغه لپاره مبارزه کوي، وسله والو مبارزه کوي له ډېر وخت راهیسې په دغه سیمه کې.
د تاسو فکر باندې دغه بلوچ ملت پال ډلې چې دي چې پاکستان کې دي، بلوچستان دي خپلواکۍ لپاره یا د بلوچستان د حقونو لپاره مبارزه کوي، دوی سره دا ډلې څومره اړه لري نه لري؟
نو د دوی سره چې په دې موږ څومره لکه زه خپله تاسو په دغه سیمه کې زموږ د کله دغه خلکو سره خبرې کیږي نو هغوی دغه وسله والې ډلې چې دي بلوچ وسله والې ډلې هغه د پاکستان خلاف دي. او دا جیش العدل څنګه چې وختي تاسو په راپور کې هم واردل چې دا سنی مسلکه ډله ده، او دوی دغه تور لګی چې د پاکستان ریاست د دې وسوال ډلې ملاتړ کوي. نو ښکاره خبره ده چې د دوی خپل منځ کې هغه سي روابط نشته دي لکه څنګه یو ډله د پاکستان خلاف جنګیږي او بل په پاکستان تورن ده چې دوی د ایران خلاف کاری د عربو په ملاتړ باندې. یو کستا سویا چې په تیر وختونو کې څو وارې د پاکستان حکومتونو ویلي چې سعودي عرب پاکستان ته ډالۍ ورکړلې د پیسو په شکل کې، داسې نورو مرستو په شکل کې. نو بیا د هغې نه وروسته بیا هم چې زموږ سیمه کې خلکو سره خبرې کېږي، پوهانو سره خبرې کېږي، هغوی هم وایي چې دغه مرستې سعودي عرب ځکه پاکستان ته ورکوي چې هغوی په دغه سیمه کې د سعودي چې کوم جګړه ده یا د هغوی چې کومې دغه دي هغه مخې ته وړي، پالیسي دغه مخې ته وړي.
اوس دغه حمله چې ایران کړې ده د پاکستان په خاوره کې دننه، دا کم ساری ده لکه تر لږه په وروستیو کلونو کې. پاکستان لا دمخه د خپلو نورو دوو ګاونډیو سره مسایل لري، هغه کې د افغانستان پخوانی حکومت هم پاکستان تورناوه چې په خپله خاوره یې هغه وسلوالو یا سخت دریځو ته ځای ورکړی چې افغانستان کې فعالیتونه کوي، چې طالبانو ته اشاره وه. اوس طالبان په واک کې رسیدلي، هماغه طالبانو سره د پاکستاني چارواکو ستونزې ښکاري، ظاهرا یو بل باندې پړې اچوي. له هندوستان سره یې پخوانۍ ستونزه ده. ایران سره یو څه اړیکې د دوی باثباته وي لږ تر لږه، په یو بل باندې ډېر سخت انتقادونه نه کول. تاسو له دغه حملې نه وروسته په پاکستان کې څه عکس العمل به پاکستان وخی او د ایران او پاکستان د راتلونکو اړیکو لپاره څه لرئ؟
په 2014 2019 کې هم دغه سي په پاکستان دننه د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا بریدونه شوي دي، خو دا لومبېزله چې په ایران کې د بازار انخلاب ځواک سره نږدې یو نیمې سرکاري خبری اجانس ته سنیم وویلي چې دغه بریدونه دوی کړی دي. که څه هم راپور کې موږ واورېدل چې هغوی هغه خبرونه اوس لري کړی دي، خو دا لومبېزله چې داسې شوي دي. او دغه وجه دا ده چې په ایران کې کساسو خیلی په وروستیو کې دغه ډیر زیات بریدونه شوي دي، دغه د وجه نه په ایران باندې فشار وو چې دغه قسمه اقدامات وکړي. نو په سیمه کې لکه د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف، دغه سي نورو سیاسي ګوندونو، د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر، دوی ټولو هم دغه فشار راوړ په حکومت باندې چې خامخا یو ځواب ورکړي. او څنګه تاسو واورېدل چې پاکستان د بونو چارو وزارت هم ویلي دي چې دغه برید به سخت نتیجې ولري. نو په پاکستان حکومت باندې دا وخت فشار دی چې خامخا دوی ته څه ځواب ووایي. خو څنګه چې تاسو ویلي چې د افغانستان سره د پاکستان اړیکې خرابې دي، بلخوا د هند سره هم اړیکې خرابې دي، او همدغه پوښتنه چې نن د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان محمد څکزین وشوله چې د افغانستان سره هم ستاسو اړیکې خرابې دي، ستاسو حکومت چې کوم د ګران حکومت راغلی دی، دا تور هم په لګول کېږي چې دا کوم د ګران حکومت دی، دا د پاکستان پوځ راوستی دی. نو چې کله نن د ګران حکومت راغلی دی، نو د افغانستان سره هم ستاسو اړیکې نورې خرابې شوې، د هند سره هم نورې خرابې شولې، د ایران سره هم خرابې شوې. نو دې وجه څه ده؟ نو هغه همدغه جواب ورکړو چې نیکسټ کوېسچن بله پوښتنه لکه ځواب یې نه کړو.
ډېره زیاته مننه. موږ به آزادۍ اورېدونکو ته ووایو چې موږ به دا موضوعات څارو. په روانو خپرونو کې هم مننه کوو د مشال راډیو له همکار اسرار العالم مومنه دا د آزادۍ راډیو له
شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په افغانستان کې د بشري ناورین او کمزوري روغتیايي سیستم لامل په دغه هیواد کې هر ورځ 21 میاندې مري او همدارنګه شاوخوا 1300 ماشومان هم اغېزمنېږي. په دې اړه پام وکړئ د ریپورت.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیايي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله ډېرې ښځې او ماشومان زیانمن کیږي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په 2023 کال کې د افغانستان د روغتیا له سکتور سره د مرستې د بیړنۍ غوښتنې په اړه په یو راپور کې ویلي، په دغه هیواد کې هر ورځ 21 میندې مړ کیږي چې له امله 1300 ماشومان اغېزمن کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړي، طبي پیښو، وچکالۍ، د خوراکي توکو کمښت او کمزوري روغتیايي سیستم اړمن خلک اغېزمن کړي، او د افغانستان په 40,000 کلیو کې 9.5 میلیونه وګړي روغتیايي خدماتو ته ډېر کم او یا هم هیڅ لاسرسی نه لري. په دې راپور کې راغلي چې د ښځو پر کار او زده کړو بندیز روغتیايي خدماتو ته د ښځو د لاسرسي ستونزه لا پسې خرابه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې بشري ناورین لا هم د نړۍ له سترو بحرانونو څخه دی. په دغه راپور کې د څښاک، د پاک اوبو د کمښت او روغتیايي معلوماتو ته د نه لاسرسي مسأله هم مطرح شوې چې له 34 ولایتونو څخه 30 د پاک اوبو له سخت کمښت سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په 2023 کال کې د بودیجې نشوالی تر ټولو ستره ننګونه بللې چې له عملی 222 ثابتو او ګرځنده روغتیايي مرکزونو فعالیت بند شوی او 2 میلیونه خلک روغتیايي خدماتو ته له لاسرسي محروم شوي دي. همدارنګه د 2023 کال په اګست کې شاوخوا 2800 د روغتیا او تغذیه معلوماتو سیمایزو ټولګیو خپل فعالیتونه درولي چې 140,000 ماشومان اغېزمن کړي چې نمایي تر 15 کلونو څخه کم عمر لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي سره له دې چې د دوی په ولسوالیو او کلیو کې روغتیايي مرکزونه شته خو متخصص ډاکټران او باکیفیته درمل نه لري. د غور ولایت د لعل سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکي خاطرې ازادي رادیو ته وویل،
مردم دسترسی داره.
په لعل مرکز کې خلک روغتیايي خدماتو ته لاسرسی لري، خو په لری پروتو سیمو کې د خلکو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده. روغتیايي خدمات ډیر ښه نه دي، په روغتونونو کې درمل نشته.
خریداري دوا بسیار مشکل است.
په همدې حال کې د بامیان په سمڅو کې اوسیدونکي چمن علي وایي چې د خراب اقتصادي وضعیت له امله دوی با کیفیته روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
زموږ اقتصاد له صفر څخه هم تیر دی. په کورنۍ کې شپږ تنه یو، په بامیانو کې په یو غار کې اوسېږو. کار نشته، د څښاک اوبه نشته، دلته خلک ناروغه دي. کوم روغتون چې لرو کله چې هلته ورشو امکانات یې ښه نه دي.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان د دغه راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې یو شمېر نورو بنسټونو هم ویلو چې په افغانستان کې د ښځو پر کار او ژوند د محدودیتونو لګولو روغتیايي خدماتو او بشري مرستو ته د دوی لاسرسی کم کړی او له همدې امله ښځې د روغتیايي خدماتو له کمښت سره مخ کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
څومره غلا ازادي رادیو ناوړی او سم یو بل ریپورت. د هرات په یو شمیر سیمو کې ځینو کسانو او کورنۍ ویلي دي چې بېوزلي او فقر د دې سبب شوی دی چې مجبور شي په کم عمر کې خپلې لونې ودې کړي. په دې اړه په وروستیو کې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې یو بوږنوونکی ریپورټ خپور کړی و. پاره پامو کې زموږ د همکاري د معلوماتو ته.
متاسفانه سن د سال دختر تا پسر 30 سال فرق اینه، یعنی دختر 10 ساله، داماد 40 ساله.
په هرات کې یو مور چې وایي بېوزلي دې ته اړه کړې چې خپله 10 کلنه لور د ناوې په توګه وپلوري. هغه چې نه غواړي بشپړ نوم یې راپور کې یاد شي وایي تخلص یې کریمي دی او د هرات ولایت د سبزخارګوټي اوسیدونکي ده. نوموړی چې د لاسو ماشومانو مور د ازادي راډیو ته وویل خپله کم عمره لور یې په 30,000 افغانیو پلورلې ده. کریمي وایي د پیسو په اوږد مهال او لنډه موده کې د هغې اقتصادي ستونزې نه دي هوارې کړي او خاوند یې چې 2 کاله وړاندې په یوه ترافیکي پېښه کې ټپي شوی و د کار توان نه لري. هغې د خپل لور د پلورلو په اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره وویل
د هغه کورنۍ نشي کولی هغه په سمه توګه اداره کړي او هغه هم کور نشي اداره کولی. په هر صورت ویلی شو چې دا ماشوم د ستونزو له امله له منځه تللی. زه واقعا د یوې مور په توګه افسوس کوم او زه د هغو میندو او پلرونو لپاره افسوس کوم چې زما په څیر کار کوي.
کریمي زیاته کړه وروسته له هغه د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله اړه شوه چې خپله کم عمره لور وپلوري چې د اچار جوړولو او پلورلو سوداګري یې کوله او د طالبانو حکومت په ډېرو برخو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. د هرات ولایت یوه بل اوسیدونکې مریم هم ادا کوي چې د ترو لور یې د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو په موخه اړه شوه چې خپله له 10 څخه تر 14 کلنه لور د پیسو په بدل کې وپلورله. د مریم په وینا د دغې معاملې قرباني شوې نجلۍ پلار پر نشو روږدی او مور یې بېکاره ده.
زموږ د خپلوانو څخه یوه د خاله لور مې وه چې اړه شوه خپله لور وپلوري تر څو پیسې ترلاسه کړي او د نورو ماشومانو لګښت پوره کړي، ځکه چې زما د خاله د لور میړه پر نشه روږدی دی او د خپلې مېرمنې او ماشومانو لپاره د کور خرڅ نشي پیدا کولی.
دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن پوسټ په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی چې ویلي دي د هرات ولایت په سبزخارګوټي کې د ناوې په توګه د کم عمر نجونو پلورل زیات شوي دي. رسنۍ د معلوماتو له مخې په سبزخارګوټي کې چې هلته د بې ځایه شویو خلکو کورونه او خیمې شته، 143 نجونې د ناوې په توګه پلورل شوي او د 146 نورو نجونو کورنۍ د پیرودونکو په تمه دي. په دې راپور کې راغلی چې دا شمېره د سروې شویو کورنیو 40% جوړوي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د دغه خارګوټي کم عمره نجونې په $2,000 پلورل کېږي او ډېری یې د پیرودونکو کورنیو ته د ناوې په توګه ځي چې د کورنیو ډېرو کارونو ته اړ کېږي. هغې ته ورته چې میرمن کریمي د خپلې 10 کلنې لور د ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل، که څه هم تر دې وړاندې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې کم عمره ودونه یو څه عام وه، خو د کورنیو اقتصادي وضعیت له خرابېدو او د نجونو پر وړاندې ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو دروازو له تړل کېدو وروسته یادې لړۍ ظاهرا زور اخیستی. که څه هم د طالبانو حکومت په 1400 لمریز کال د لیندې په میاشت کې فرمان ورکړ چې نجونې دې د خپلې خوښې له مخې واده وکړي او ملکیت باید ونه لري، خو ظاهرا خلک د اقتصادي اړتیا له امله دې کار ته دوام ورکوي. دغو کورنیو هم ازادي راډیو ته وویل چې د کم عمره نجونو خرڅلاو د دوی د اقتصادي ستونزو دایمي حل لاره نه ده، بلکې د ډوډۍ د پیدا کولو لنډمهاله لاره ده چې بیا یې د قربانۍ نجونو لپاره دومره لوړه ده چې هغوی له فزیکي ستونزو او خفګان سره مخامخ دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه او بخې د ماښام له 6 بجو نه د سهار تر 6 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:09 اورېدلی شي. همدارنګه د سهار له 6 بجو نه د ماښام تر 6 بجو پورې د ورځې په جریان کې په لنډو څپو 19.25 مترو اورېدلی شي. پاکستاني چارواکو له افغانستان سره د سوداګرۍ د بندېدو او د ویزو د بندیز په اړه رپورټونه تش تبلیغات بللي. دا په داسې حال کې ده چې کابل کې د پاکستان سفارت له 2 ورځو راهیسې د ویزو پروسه بنده کړې او په دې سربیره د تورخم دروازه د جمعې له شپې تړلې ده او د بیا خلاصون لپاره یې خبرو نتیجه نه ده ورکړې. سفیولا ستانکزی نور جزئیات لري.
د پاکستان حکومتي سرچینې وایي په کابل کې د دوی سفارت د ویزو په برخه کې درامنځته شوې تخنیکی ستونزې په حل باندې کار کوي. دغه منابع او د نوم د نه اخیستلو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي هغه راپورونه چې ګواکې پاکستان پر افغانانو ویزې بندې کړي ناسم او د دوی په خبره یوازې پروپاګاند دي. پخوا هم افغانانو د پاکستان د ویزو لپاره په میاشتو میاشتو انتظار ایست، خو د وروستیو راپورونو په اساس د پاکستان سفارت له څو ورځو راهیسې د ویزو د صادرولو بهیر درولی دی. پخوا له رسنیو هم ګڼو خلکو د سفارت لخوا د ویزو د غوښتنلیکونو د رادیدو په اړه شکایتونه کړي. په دې سربیره له تېرې جمعې راهیسې د تورخم دروازه هم د ترانزیت په مخ تړلې او دواړو غاړو ته لږ تر لږه زر باروړونکي موټر ایسار پاتې دي. د دې لارې د بیا خلاصون لپاره د طالب چارواکو او پاکستاني لوري خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې. د پاکستان چارواکو بیا د ازادي راډیو مشال څانګې ته ادعا کړې چې دوی له خپل ګاونډي هیواد افغانستان سره سوداګري نه ده بنده کړې. اخو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې مشر خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د لارې بندېدو تر ټولو ډېر تاوان سوداګرو ته رسېدلی.
درې سو کانټینر هغه طرف ته موټر خالي د فروټو ولاړې دي، خالي د مالټې او د کینو. دا د پاکستان نقص هم دی، همدارنګه زمونږ نقص هم دی. د مختلف ډېر موټر ولاړې دي کانټینرونه، یعنی د ورځې حد اقل $100,000 دواړو طرف ته تاوان رسېږي.
په سرحد کې د شخړو او ځینو نورو لانجو په خاطر پخوا هم تورخم او سپین بولدک تړل شوي او ورسره د ویزو پروسه له خنډ سره مخ شوي، خو دا ورشنون کې د پاکستاني لوري د اقداماتو یو لوی علت د مولانا فضل الرحمان په لاس د طالب مشرانو پیغامونه بولي. له دې ډلې د افغانستان او پاکستان د مسایلو شنون کې او خبریال سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
د مولانا فضل الرحمان په لاس چې افغان طالبانو مشرانو کوم پیغام پاکستان ته استولی ده، هغه ځینې حلقې په پاکستان کې ناراضه شوي دي او یو شمېر په دې فکر کوي چې افغانستان سره باید ټول روابط لمنځه ولاړ شي، اقتصادي روابط، د خلکو تګ راتګ روابط او حتی ډیپلوماټیک روابط ډیر کم تعداد ته راښکته شي. داسې نه بریکي چې مولانا فضل الرحمن سفر د کومه مثبته نتیجه ورکړي، بلعکس د نوموړي سفر نه وروسته په سمدستي ډول تجارت له افغانستان سره بند شوی ده او پاکستان لخوا د ویزو صادرېدل بند شوی دي او هغه ویزې درخواستونه چې ورکول شوي وو په یو ناڅاپي ډول اکثریت یې منسوخ اعلان شوی دی.
د پاکستان جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمان تیرونی افغانستان ته سفر کړی او د طالبانو د رهبر مولا هیبت الله اخونزاده او نور غنو چارواکو سره لیدلی وو. مولانا فضل الرحمان ویلی وو د پاکستانی لوري پیغامونه او دریز بل طالب مشرانو سره شریکوي. پاکستانی چارواکي په خپل واد کې د بریدونو پړه په تحریک طالبان پاکستان او ورسره تړل یو ډلو اچوي چې د دوی خبره په افغانستان کې پټنځایونه لري. طالبانو بیا په وار وار دا رد کړي چې افغان خوري بل چاته ګواښ پیښوي.
تاسو لا پیغامونو
چې نه ګولم ام سايد یو زوی می شي یسو یو ری نه دی څلور یا نه درو نه دی درې د شي یتی چې د سرسلیب کې کار کوي ای بی بشتي ور دې ته دې مومنان و ام د سر خوشي نه جوړې مې د زړه نه جوړې زلرم سبز ما خراب دی دا سبي فشار سم دی یو منګی د غنلر اوس مې او چا خیرات کرا کړی دي ما یو دا نه یو خوبه کو په یو خوبو په مغال می دي دا کیبل دا غال می دي پات یو لور مې رینې ته ناس ته بل لور مې بل ته ناس ته زه چا ته وځو زه د خپل بیا د لیم دا زه یم نه کړلم د زړه نه جوړې سم دا صاحب د سم دا سړ زخمی زین د زړه نه جوړې دا وسې چنه ایت په تل و زړه دې په سیادلې چې شیبا کوم ژوند ته انسان یې کوم په مرګ نه هم خوشاله غاری می دی پنج
زه به فاطمه نه میژه نو زما خامه خا دو بش کال به زما د کوم توف کیږي انا وز دا غر ایس بیا می د خپل کی فاطمه په خواري غریبي لویان کړ انا د وز د امن می و دا یو زوی می شهید شو تیارو ویشتي چې بزګرو هغه شي سو بیا د دې ځای د بل راوښتل د بل مرور نه د بل تک شین و هغه بیا چکر وس هغه شي سو سر د خلاص انا وس دا غیم ناس ته یو خپل کوم دې می دم زند دي ناس دي نو ټکور ټکور یو بس دغه سر ناس دا کوم دې نر نه لرو په کور کې زه دا غنجون تللی دي د ا وس نور په دې کې شي دا پرتی دي دوه دوه پای کټه بس خرته دی وی و د بل انجلی په لاس می کا کښنیان خو نو د دوه نشان دي کښنیان دی خو بیا چې د ګټي وټ سړی نه دو دا دې نو سړی ته و کې زه چې سره د ګټې وړتیا سو کو نه دلسته د ګټې دا ونه لرم او زه په سیاسترو په دنجو دا شوه چې توای راست زموږ کوم بل پر ودا وای راست زموږ وړې وټه کو ودا وای راست زموږ دا شوه چې دا کورو په ځوان ځوانې د بل کار کې دا نږدې کور ته لري زایوت نه
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو اوس یو وار بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. پاکستان په بلوچستان ایالت کې د جیش العدل ډلې پر مرکزونو د ایران وروستی برید په سختو ټکو غندلی او ویلي دي چې هغه به جدي عواقب ولري. د ایران دولتي رسنیو تېره ورځ وویل چې په دې بریدونو کې د جیش العدل یو شمېر مشران چې په ایران کې په دې وروستیو کې د څو حملو مسؤلیت اخیستی و له منځه وړل شوي دي. دا بغلان سیمه ایز چارواکي په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د یوې ناوچاودې مرمۍ د چاودنې له کبله د لږ تر لږه یو ماشوم د وژل کېدو او څو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په بغلان کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان مولوي شیر احمد برهاني وایي دا پیښه د مرکزی بغلان ولسوالۍ د کوهنه قلعه په سیمه کې شوې. سیمه ایزو خلکو بیا ویلي چې په پیښه کې دوه ماشومان وژل شوي او څو نور ټپیان دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې شارزده فیری د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې په راتلونکي میاشت کې په دوحا کې د افغانستان په اړه د ښکېلو هیوادونو د جوړیدونکي غونډې په اړه خبرې کړې دي. دا خبر د طالبانو تر واک لاندې باختر خبری آژانس ورکړی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش د ویان مرستیالی د جنوري په څلورمه په نیویارک کې په یو خبری کانفرانس کې اعلان کړی و چې ملګري ملتونه غواړي چې په دوحه کې د افغانستان په اړه دوهمه غونډه جوړه کړي. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې د زیاتو شو حملو په پایله کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله زیاته شوې. په اوکراین کې پر بشري حقونو د ملګرو ملتونو څارونکو ماموریت په خپل نوي ریپورت کې ویلي چې یوازې په تیر ډسمبر میاشت کې د روسیې په هوایي بریدونو کې د اوکراین 101 ولسی وګړي وژل شوي او 401 نوي ټپیان شوي، چې دا د مخکنۍ میاشتې پرتله د مرګ ژوبلې په 100 کې څه کم 20 زیاتوالی ښیي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د کانګرس غړي سپینې ماڼۍ ته رابللي او تمه ده چې له هغوی سره به له اوکراین سره د امریکا د مرستو پر دوام خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی بایدن به د استازو جرګې او سنا له مشرانو سره له اوکراین سره د مرستې لپاره د ملي امنیت د مهمې غوښتنې په اړه بحث وکړي.
د زهرو کاروان
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او اقلیمي بدلون د بزګرو پر اقتصادي وضعیت ناوړه اغیزې کړي دي.
The communities here used to rely on the income.
د ننګرهار د رودات ولسوالۍ اوسیدونکو له اقتصادي پلوه تر ډیره حده د کوکنارو پر کښت متکی وو چې د 2022 میلادي کال په اپریل کې منع شول.
دا چې د کوکنارو د کښت منع کول څومره د بیوزلۍ علت کڼلای شو، په دې اړه مو د امریکا غږ رادیو د انګلیسي برخې له خبریال اکمل داوی سره مرکه کړې ده.
طالب مشران په دې باندې پوهیږي چې کله د کوکنارو کرنه پر خلکو باندې بندوي او خلک هڅوي چې غنم وکړي، د غنمو بیه تر کوکنارو ټیټه ده او دا د خلکو اقتصاد خوږوي.
د سیمې اولا په نوم یو معتاد وایي چې چلبازو ملګرو د نشې په حالت کې جالي اسناد را باندې لاسلیک کړل.
زما کوم نوم نامو نشان درلوده، ما کوم هغه درلوده، قوت درلوده په کاروبار کې، هغه غیر ادم خوړه د اعتماد څه ده په کاروبار کې، غټرین قوت د کاروباری ده. اعتبار مې څه خوړه نور ذاتي اعتبار نه کاروبار مخکې نه ځي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې د جمیلی وړوکی زوی خار ته لراتک سره پر لپسې زاړي. دا چې ولی دا به په ډرامه کې واورو.
وو خزی دی ماشوم کو مغزر او خړل دا ولی نغلی کوي.
تی نه ګوري وسړیا چې لږی کې مینه د ښکتا کړی او دوه ساده کې چې ګوري کې ګرځاو
څه تا کور باندې پریوتی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د کوکنارو له کښت منع کولو سره اقلیمي بدلون او پاکستان څخه افغانستان ته د کډوالو راتګ د افغانستان اقتصادي ستونزې ډېرې کړي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر چارواکي وایي هغه کورنۍ چې د کوکنارو کښت یې مالي سرچینه وه د دې کښت له منع کولو سره له جدي اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا مهال د طالبانو حکومت ژمن دی چې د کوکنارو د کښت منع کولو ته دوام ورکړي او په ورته وخت کې له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د دوی له حکومت سره همکاري وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د نړیوالو غونډو تر څنګ په دې ورځو کې د سفیرانو او ګاونډیو هیوادونو له مقاماتو سره د لیدلو پر مهال هڅه کوي چې د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې راجلب کړي. روزا اتونبایوه تازه په کابل کې د ایران له سفیر سره تر لیدلو وروسته د طالبانو د حکومت له زراعت سرپرست وزیر سره د ملاقات پر مهال ویلي چې ځینو هیوادونو له بزګرو سره د مرستو په برخه کې چمتووالی ښوولی دی. خو په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې دفتر وایي چې له بدیلو مرستو پرته د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو پر ژوند ناوړه اغېزې کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې دفتر مسؤول اردا سایګن ننګرهار ولایت ته د سفر پر مهال ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او اقلیمي بدلون خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
The communities here used to rely on the income
from ننګرهار ضرورت ولسوالی اوسیدونکو له اقتصادي پلوه تر ډیره حد د کوکنارو پر کښت متکی وو چې د 2022 میلادي کال په اپریل کې منشول. له اقلیمی بدلون سره د توندو بادونو سیلونو او وچکالۍ یو ځای کېدل وضعیت نور هم خراب کړی دی. دغه ډول په وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته د افغان مهاجرونو راستنېدلو پر سرچینو ډېر سیوری غوړولی دی.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دوحه کې له غربي ډیپلوماټانو او جاپان سفیر سره تر وروستیو ملاقاتونو وروسته پر خپل اکسپانډ لیکلي د په دې ملاقاتونو کې له هغوی څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. که څه هم سهیل شاهین د څو هیوادونو د ژمنې یادونه کړې ده، خو تر دې مهاله د جاپان په ګډون غربي هیوادونو له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې او دا ډول مرستې د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې کوي. د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت رارسېدلی او د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په ننګرهار، هلمند او فراه ولایتونو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي دي. د دې وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مهم له عبدالحق همکار د افغانستان شمالي ولایتونو ته د سفر پر مهال ویلي د دې لپاره چې بزګرو ته زیان ونه رسېږي باید هم دا وسره د کوکنارو د کښت مخه ونیول سي.
نن چې ساري وخت دی باید موږ خپل ولس هم تاوان ونه رسوو. داسې ونه سي چې هغه بیچاره بیا بل کښت هم نسي کولای او هغه بیا د دې په بدل کې نه غنم کرلای سي نه بل شی کرلای سي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د کوکنارو د کښت په کمولو کې د بریالیتوب ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت لوی درسیس قاري فصیح الدین ویلي د پخوانیو کلونو برعکس سږ کال په بدخشان ولایت کې ډېر کوکنار کرل سوي وه. ده غوښتنه کړې چې باید په راتلونکي کال کې د دې کښت د تکرار مخه ونیول سي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د کوکنارو د کښت منع کولو او اقلیمي بدلون د بزګرو پر اقتصادي وضعیت ناوړه اغېزې کړې دي.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهېدلاست اسلام د بنګو د تولید، کاروبار او استعمال په اړه څه حکم کړی دی؟ په دې اړه به د مفتي شمس الرحمن فروتن خبرې واورو.
نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، په اسلام کې ځان ته او نورو ته ضرر رسول نشته. او همدارنګه الله متعال فرمایي چې ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، په خپل لاسونو سره ځانونه هلاکت سره مه مواجه کوي. لهذا کله چې یو کس مخدره مواد خرڅوي، قاچاقی، تجارت کوي، پروسس کوي، بالاخره ځوانان دې خواته تشویقوي، نو دا ټول فساد دی، فتنه دی. او الله متعال د فتنه او فساد په مقابل کې جهاد پر موږ او تاسو باندې فرض کړی دی. اوس حاکم دی وقت، دولت دی وقت، د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاق برد مواد مخدر دی دوی ته جزا ورکړي.
پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلربي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړي، بزګران وایي چې تر دې مهاله له هغوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې. آیا کوکنار رښتیا په افغانستان کې د ډیری بزګرو د عایداتو سرچینه ده؟ او د کوکنارو د کښت منع کول څومره د بېوزلۍ علت ګڼلی سو؟ په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د امریکا غږ راډیو د انګلیسي برخې له خبریال اکمل داوی سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې آیا رښتیا هم د کوکنارو د کښت عاید د افغانستان د بزګرو جیبونو ته ځي؟
د ملګرو ملتونو د سازمان د شمیرنو او ارزونو له مخې د کوکنارو د کرنې له اړخه هر کال افغان بزګرو او ټولنو ته له 1.5 میلیارد ډالرو نه تر 2.5 میلیارد ډالرو پورې ګټه رسېدله. البته دا شمیره که څه هم جګه ښکاري، خو باید په یاد کې وساتو چې افغانستان په داسې حال کې چې یو پر کرنه ولاړ اقتصاد لري، د دغه شمیر پیسو و داس یو ستر سکتور ته چې پاغه کې په سلګونه زره کورنۍ دغه د طریقه د معیشت تر لاسه کوي دا ډیره پیسې نه ده. او دا چې د طالبانو د واکمنۍ څخه راپدی خو چې د کوکنارو پر کرنې باندې بندیز لګول سوی دی، دقیقا په کلیوالي سیمو کې د خلکو په اقتصاد کې څومره بدلون راغلی دی کوم چیړنه یا سروې نه ده سوی، خو په عمومي ډول باندې ویل کېږي چې افغان بزګرو ته یا د افغانستان دغه پر کوکنارو ولاړ اقتصاد ته په کال کې لږ تر لږه 1 میلیارد ډالر زیان رسېدلی دی. د دې اقتصادي ضربې تاثیرات به طبیعي ده چې په اوږده مهال کې ډېر محسوسه کېږي. د اوس لپاره به یې شاید شمیرې د غومرۍ
طالبان د دویم پرله پسې کال لپاره د کوکنارو کښت مخنیوي ته ځان ژمن بولي. څه فکر کوئ چې دوی به د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې له کومو ستونزو او ننګونو سره مخ شي؟
طالب واکمنان وایي چې بزګرو ته د بزګرو کورنیو ته د بدیل معیشت برابرول د دوی اصلي ستونزه ده. تاسو به اوریدلي چې د طالبانو سرپرست دفاع وزیر تیره اونۍ په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې هغه نړیوال سازمانونه او هغه هیوادونه چې د مخدراتو سره د مبارزې لپاره سترې بودیجې لري د افغانستان سره د بدیل معیشت په برابرولو کې مرسته نه کوي. طالب مشران په دې باندې پوهیږي چې کله د کوکنارو کرنه پر خلکو باندې بندوي او خلک هڅوي چې غنم وکړي، د غنمو بیه تر کوکنارو ټیټه ده او دا د خلکو اقتصاد خوږوي. په داسې حال کې چې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له پراخو اقتصادي ننګونو سره لاس او ګریوان دی، بندیزونه ور باندې لګول سوي دي، د افغانستان ملي شتمنۍ کنګلې پاتې دي، د کوکنارو بندول د افغانستان خلکو ته به ډېرې سترې اقتصادي پایلې ولري. موږ د ملګرو ملتونو سازمان څخه اورېدلی دي چې ارزونې ښیي چې بزګرو ته لږ تر لږه په کال کې 1 میلیارد ډالر زیان رسېدلی دی، او که چیرې دغسې زیانونه پسې نور هم ډیر سي، اندېښنه دا ده چې په اوږده مهال کې به دا په ټولنې کې نارضایتي رامنځته کړي او امنیت او ثبات ته به لا نور هم ګواښونه ډیر سي.
بزګران وایي چې د کوکنارو له نه کرلو سره دوی له لوږې سره مخ دي. طالبان بیا د خلکو د بیکارۍ او لوږې مسلې ته چندان پام نه کوي او د نشئی موادو له مسلې سره تر ډیره سیاسي چلند کوي. نو د نړۍ امنیت ته د یو ګواښ په توګه د کوکنارو د کار مخنیوي څونه کولی شي د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو ته زمینه برابره کړي؟
زه فکر کوم د طالبانو د واکمنۍ د نه رسمیت پیژندلو غوټه چې ده هغه د ښځو د حقونو د نه ورکولو پورې تړلې ده. د طالبانو کم چلند چې دی د افغان میرمنو سره چې دی، د تعلیم له روزګاره منې کړې دي، سیاسي مشارکت نه ورکوي. دا نن سبا په نړۍ کې د یوازینۍ جنسیتي اپارتایډ په توګه پیژندل کیږي. ډېر داسې رژیمونه دي چې په نړۍ په بېلابېلو ځایونو کې چې مسلمان دي او غیر مسلمان د طالبانو د دغه پریکړې په کلکه غندلې دي. تاسې به اورېدلی چې ان د اسلامي هیوادونو استاذ چې په دغه اړه باندې نظر څرګند کړی دی، طالبانو دغه پریکړې غیر شرعي، غیر اسلامي او غیر انساني بللې دي. نو د کوکنارو د ممنوعیت موضوع به زه فکر ونه کړم چې سبب د دې وګرځي چې نړۍ کومې اساسي اندېښنې چې د طالبانو د واکمنۍ په اړه لري هغه نادیده ونیسي، او یوازې د کوکنارو د مخنیوي لپاره د طالبان حکومت په رسمیت باندې وپیژني. د طالبانو ستونزې چې له نړۍ سره دي هغه نورې دي، سترې دي او ژورې دي.
نړیواله ټولنه په سر کې امریکا متحده ایالات د منی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی او نشه یي مواد د نړۍ امنیت ته هم ګواښ بولي، نو ولې په تیرو دوو کلونو کې د بدیل کښت او له بزګرو سره د اقتصادي مرستو په برخه کې همکاري نه ده کړې؟
د امریکا حکومت د حقوقي او قانوني خندونو لکه بل انس کولای چې د طالبانو مشرانو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې حکومتي د روس سره مستقیم مرستې وکړي. دا حقوقي ستونزې او قانوني خندونه د 1999 کال راهیسې د هغو بندیزونو لامل رامنځته شوي دي چې د امریکا حکومتونو پر طالبانو باندې لګولي دي. که څه هم امریکا په افغانستان کې د مخدره توکو د کرکیلې او قاچاق له اړخه اندېښنه لري، په ځانګړي توګه له دې کبله چې ویل کېږي د مخدره توکو عاید هغه ترهګري ډلې تمویلوي چې هغه د امریکا ملي امنیت ګواښ رسوي. دا هغه څه دي چې امریکایي چارواکو په واره ویلي دي، له اړخه یې جدي اندېښنې لري. خو دا چې امریکا په مستقیم ډول طالبانو سره د مخدره موادو په مخنیوي کې مرسته وکړي، د دې په وړاندې اساسي قانوني ستونزې شته. او لاندې باید ونه باسو چې طالبانو هم په مستقیم ډول او په رسمي ډول له امریکا څخه مشخصا د مرستو غوښتنه نه ده کړې. که څه هم په خوا ځینو امریکایي چارواکو له طالبانو سره د ترهګرۍ په مخنیوي کې د استخباراتو په تبادلې کې مرسته غوښتې وه، خو طالبانو ورته مثبت ځواب نه ورکړي. اوس زه فکر نه کوم چې امریکا دې بل داسې ځینې وغوښتل سي په رسمي ډول باندې د طالبانو سره د مخدره توکو په مخنیوي کې مالی مرسته وکړي.
طالبان له امنیت وروسته د کوکنارو د کښت مخنیوي د خپل حکومت لوی لاسته راوړنه بولي. ستاسو په نظر طالبان له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څونه د اعتماد او وړ شریکان دي د نړۍ لپاره؟
لکه څنګه چې له شرایطو ښکاری د نړۍ هیڅ هیواد پر طالبانو د یو مشروع حکومت په توګه باور نه لري. د نړۍ هیڅ حکومت د طالبانو واکمنۍ په رسمیت نه پیژندلې، او دلیل یې دا دی چې طالبان خپل په حکومتداري کې اساسي ستونزې لري. د بشري حقوقو اندېښنې چې سره د نړۍ ټولو هیوادونو سره د ښځو د تعلیم د کار اندېښنې ستر پر ځای، او دا چې په افغانستان کې نن سبا د خلکو واکمنۍ چې دغه د ملایانو په انحصار کې ده، بېله ملا هیڅوک د خبري حق لري، دیموکراسي پښکی لمنځه تللې ده. طالبانو خپل یو مشر چې په عامه توګه باندې خلکو ته نه راڅرګندېږي پر خلکو باندې تحمیل کړی دي چې اواز فرامین نور کوي، امرونه کوي او هیڅ ډول جواب نور کوي. نو په دغه سی یو حالت کې زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه دي پر دغه سی یو رژیم باندې باور ولري. طالبانو رژیم به داسې ښکاري چې په راتلونکي کې هم دغه سی منځوي پاتې، مګر دا چې د دې رژیم نور اساس سی کړی چې دی هغه وکولای سي چې مومي اندېښنو ته ځواب ورکړي، د ښځو تعلیم ته اجازه ورکړي، سیاسي مشارکت په نظام کې رامنځته کړي، او د ترهګرۍ په مخنیوي کې نور هم جدي اقدامات وکړي.
په مرکه کې مو واوریدل چې کارپوهان وایي د کوکنارو د کښت منع کول او بې وزلۍ له امله بزګران ورځ په ورځ ناراضه کیږي.
نشه د موتات پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم اخر می ورته ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کوي زه څنګه مصیبت بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مال دې دمون خراب کو اډو کې دمون غوچ پر واکونه دمون غ خراب کړ
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کابل ولایت اوسیدونکی سمیع الله چې له 12 ټولګي څخه فارغ او په خوا یې د موټرو خرڅولو دفتر درلود د نااهلو ملګرو له لاسه محتاط شو. دی چې په شپږو کلونو کې یې بېلابېل نشهیي مواد کارولي وایي چې د نشو له امله یې زرګونه ډالره زیان کړی او اوس دومره بې اعتباره سوی چې اوس یې کورنۍ او د کاروبار شریکان د یوې افغانۍ باور هم نه ورباندې کوي. دا چې سمیع الله خپله لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د له خولې څخه واورو.
لږ ځله کې په کور کې جګړه راغلله بس بار راووتله ملګرو راته داسې ځوان نه خوره زه درته نن د یو پان ووخه چې پان مې ووخل همغه پان شروعات د نشو مې و چې بالاخره داسې ورځ راغله چې 400 ته مې لاس واچو تابلیټ سلو تابلیټ کا پریګابلین ځیګه پورته چې وایي هغه هم چې خوړل 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 داسې ورځ راغی چې د پخو نه د هغه نه خلاص کړلو زنګنونو نه د هډوکو نه ختم کړلو په کور وغورځېدلو سترګو دیدم کم شو د وجود ریګ دیدل موږ ته پیدا شو. کله چې د کورنۍ راباندې پوه سوله نو داسې چلن را سره شروع شو چې په کور کې به یو مسله وله موږ به بیخي په هغې مسلو کې یادېدلو نه بیخي به موږ بهر د هغې مسلو نه ولو دي. زما په کاروبار نشې دوه غټه تاثیر یې وکړ. اول تاثیر یې چې راته وکړ زما اعتبار یې وخوړ. زما کوم نوم نام و نشان درلوده ما کوم هغه درلوده قوت درلوده په کاروبار کې همه غیر ادم وخوړه د اعتماد چې ده په کاروبار کې غټترین قوت د کاروباري ده دا غیر ادم وخوړه اعتبار مې چې وخوړ نو نور زتی چې اعتبار نه کاروبار مخکې نه ځي. داسې موټر اعتبار مې درلوده چې مثال یو نفر به یو لنګ کروزر ماته ودروه کلی اسناد هر څه به یې راکړل دا خرڅ کړه خو چې کله چې خلک پوه شول چې زه نشه یي سوی یم اول خو دا اعتبار دمانه لاړه چې کومې پیسې مې خپلې درلودلې د خپل په پیسو باندې به مې ځان ته موټر اخیستلی سو نور د هغه کوم تجارانو چې په ما اعتبار وو هغه لاړه د بین نه لاړه زه تین نور هم نشه کولی چې وروره زه د خپل کاروبار ته مخکې رشت ورکړم. فکر وکړه څلور موټره به راسره ولاړو اوس به یو موټر خپل اخیستلی سم درې موټره نور رانه خوړلي دي. داسې یو ضربه یې ډېره کلکه ضربه اعتماد کې راکړله. ډېرې وختونو کې به داسې موږ به نه هغه نشه حالت کې مې چې معاملې کړلې دي داسې وخت راغلی چې موټر مې مثال 2800 خرڅ کړی ده سړي په خط کې راته 2000 لیکلي دي ما هېڅ فکر نه ده سوی چې دا راته موږ 800 روپۍ کمې لیکلي دي په دې خط کې چې کله هغه په سر سوی مې پیسې مې راخیستې چې حساب یې کړلو د ورورو دغه 2000 دي ما ته 2800 خبره کړې ده وروره دا د 60 خیدم زهر یې کړلې ده ټوله خبره دې خلاصه کړې ده همدغه سې غټه ضربه ولا نو چې همداسې یو دفعه نه دوه پېرې نه ډېرې نه پېرې داسې او مشکلاتو کې سر د شهر سوی یم چې جګړو ته خبره وتلې جرګو ته خبره وتلې داسې چې بار له هغې نه کومې خسارې ما کړلې دي ځان سره چې ځان ته به م موټر واخېسته مقصد سرسره کوي به مې کار کوه موټر به راغی بس خوڅوبه به مې کته بس صحیح شو په څو دونه بس جګړه به مې نه کوله موټر به مې صحیح نه چک کوه نو د دې موټر به مې څه واخېسته خرڅ به مې یو وخت به مې کتلې ضروره په هغه جنجال به غوښتی ولم چې هغه به لاندې نه شړېدلی و یا به هغې باندې بل هغې جګ سوی شاسي به جګه سوی ولپې را تر اوسه چې کوم ځوانۍ کې چې زه یم دا جوش د ځوانۍ دی دي ما په دې وخت کې زه باید ډېر مست اوسم فکر وکړه د شپږ اتیا کلن سړي نه هم دوه زر کمزوری ځان راته ښکاري.
په خاطره کې مو واورېدل چې د سمیع الله په نوم یو معتاد د نشو له امله زرګونه ډالره زیان کړی دی.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسې کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیله یوه غالۍ اوبدونکې مور ده او یو کلن ماشوم لري. دوی مخکې په کلي کې اوسېدل خو له کومې ورځې راهیسې چې ښار ته راکډه سوي دي نو ماشوم یې پرله پسې زاړي. ماشوم په ظاهره روغ او جوړ ښکاري خو بیا هم هېڅوک یې د زړا په علت نه پوهېږي. دا چې د ماشوم د زړا علت څه دی او اصل کیسه څه ده دا به په دې ډرامه کې واورو.
و خزی دی ماشوم کو مغزر او خړل دا ولی نغلی کوي
تی نګوري و سړیا چې لغی کی مینه ده خطا کړی او دو سد کی چې غی کی ګرځاو
چې تا کور باندې پریوتی
نه پیګم نکنه چې ول سوالی تر کډه شوی یو پر لپسې جاړي بیخی خونه نه ده بند کړی
وګی به وی لک شیدی ورکا
شیدی خو ورکوم خو نه روی بیخی خونه مرته نه وروړي
تی وګوره په نس خو به درد نه وی
نس داسې پوست ده لکه وریخم نه پوهېږم چې ولې یو دم داسې شو
څه سپیرکۍ او خواږه ولني ورکه ګوندې ورسره ښه شي
دا مې څوام زلوې چې کپه ورکوم هېڅ نه ورسره ښه کېږي
ته به خو به یې نه وي
ته به یې له کومه شوه ګلۍ یې غوندې یخ پخ دی
سهار به یې ډاکټر ته بوځو نن یې درېیمه شپه ده چې ژاړي لیونۍ یې کړو
خدای خبر چې دا شپه به څه وخت سبا کېږي زه یم سمه لیونۍ کړم ډاکټر صاحب اجازه ده
راځه راځه خوره په دغه چوکۍ کېنه څو دې وکړه معاینات مکمل شو
هو ډاکټر صاحب دا د ایوی ګورې
ښه ښه تراکت ښه ښه دا هم سم دا هم نورمال صحیح د کولمو میکروب هم نه لري ولا عجیبه ده
ډاکټر صاحب په معایناتو کې څه دي زما په زوی څه شوي دي
په معایناتو کې هر څه سم دي هیڅ ناجوړي نه لري
نو بیا ولې ژاړي
ته یې پر دغه کټ پرې باسه چې زه یې ور بیا وګورم
دا دی ډاکټر صاحب
خورې کور مو چیرته دی
ډاکټر صاحب درې ورځې مخکې مو کډه ولسوالۍ ته راوړې ده مخکې مو کور په کلي کې و
ښه ښه هلته ملک ژړل
نه ډاکټر صاحب هلته مې خواښې وه زوی به مې ارامه و زه به ټوله ورځ په غالۍ اوبدلو مصروفه ومه ولاکه مې چونګه مې دې هلک اورېدلي
خواښې د زوی څنګه ارامه و
ډاکټر صاحب دا مې لومړی اولاد دی کله چې پیدا شو ډېر نارامه و خواښې به مې لږ لږ تریاک ورکول بس ټوله ورځ به ارامه ویده و
څه شی تریاک مو ورکول
هو ډاکټر صاحب زموږ په کلي کې همدا رواج دی ټولو ماشومانو ته د ارامولو لپاره تریاک ورکوو
کله چې دلته راکډه شوې اوس هم ماشوم ته تریاک ورکوئ
نه ډاکټر صاحب دلته چې راغلی یو تریاک مو له ځانه سره نه دي راوړي
بس 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 پوه شوم چې ماشوم ولې ژاړي
ډاکټر صاحب په څه شي باندې پوه شوئ زما په زوی څه شوي دي
خورې ستا زوی په تریاکو اخته سوی
څه دا کوچنی ماشوم څنګه په تریاکو اخته کېدی شي
خورې تریاک لوی او کوچنی نه پېژني هر چاته چې په دوامدار ډول ورکړی شي پرې اخته کېږي
ډاکټر صاحب خدای به کوي ته به کوي غمې را وخورئ او زوی مې له دې بلا خلاص کا دا مې یوازینی زوی دی
خورې اندېښنه مه کوه علاج یې کېږي موږ یې په شفخانې کې اوس بستري کوو
یالله زما خو مینه سپیره شوه زه خو تباه شومه زه څنګه مور یمه ما خو په خپلو لاسو خپل زوی په تریاکو اخته که خدایه څه وکړمه
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان